سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپین هبه جی شوي او سهمه زم تاسو مازادي رادیو ته واګیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه ته لړ شو خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د سفر شرزفیر کرنډای کروي متحده ایالات ماسکو فارمټ ته د سیمیز ډایلوګ په توګه ګوري او اسکلی هم په غونډه کې ګډون نه دی کړی. میرمن ډیکر د څرګندونې نن پنځشنبه له رسنۍ سره په آنلاین غونډه کې د پښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات ماسکو د فارمټ په غونډه کې ګډون کوي وکړي. نوموړي ویل چې سیمیز بیلابیل پلیټ فارمونه شته او هر هغه څه چې افغانان سره یو ځای کولای شي ارزښت لري. خو د میرمن ډیکر په خبره لازم نه ده چې متحده ایالات په ټولو دغو پلیټ فارمونو کې کډون وکړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ شپږم مشورې غونډه سبا جمعه جوړ شي. د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړې استازي ټام ویسټ د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شرزفیر کرنډای کوي چې دغه د ښه کار په تعقیب له نورو همکارانو په ګډه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. میرمن ډیکر پرون چهارشنبه په خپل ایکس باندې په خوني ټویټر کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځنګړې استازي ټام ویسټ د تیرو دریو کلونو د هڅو مننه کړې. ویلي دي چې دا به د امریکا د ملي امنیت د ګټو د ساتنې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ د ټولو افغانانو د بشري حقونو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د بهرنیو چارو وزارت لمرسن جان مارک او د افغان ښځو او نجونو بشري حقونو په چارو کې د امریکا له ځنګړې سازي رینا میری سره په ګډو خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنی یا ایم این ایس انټرنیشنل د سیاسي فعال جاوید کوهستاني او خبریال حکمت آریان نیول هغه چخصتون کې اقدام او د نړیوال بشري حقونو له قانون څخه د افغانستان لژمنې سره بشپړه په ټکر کې بللې. د سازمان نن پښتو په خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر کې د طالبانو له چارواکو غوښتي چې باید کوهستاني او آریان او نور کسان چې د دې سازمان په خبر په غیر قانوني توګه نیول شوي سندستي خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د رنګ له طالبانو غوښتي چې جبري تریتم کېدل په خپل سر نیولې شکنجه او د کسان پر وړاندې چې د بیان او د سولیزو غونډو له حق څخه ګټه پورته کوي نورو ناوړو چلندونو ته پای تر چلندونه پای ته رسوي. تر پور له بغي جاوید کوهستاني تیرونی د بش پنځمې پورز د کابل د سره شمالي لسیمې ورکشوي او د خوشحال رادیو مسؤل مدیر حکمت آریان په دې ورستیو کې په غزنی ولایت کې د طالبان لخوا نیول شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمن شلوریز نړیوال جمنن پنځمه د اکتوبر په درېمه نیټه پیل شو. دغه سیالي چې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي، دوبۍ او شارجه ښارونو کې ترسره کیږي لاس لوبډلې پکې ګډون کوي چې دوه ګروپونه سره ویشل شوی دي. د پیل سیالي د بنگلاديش او سکاټلند لوبډلو ترمن چې د کابل پر وخت مازګر 2:30 بجې پیل شوی و د لوبي په چاهم بنگلاديش ګټلې و. او روسي خبرندا چې د اوکران د پلازمینه کیف د پوزي چارو د ادارې مشر سرهی پوپوک وایي د هیواد هوایی د مدافع ځواکونو نن پنځمه سهار وختي د روسي شاوخوا 15 بي پيلوټ الوتکې د خار پر سر غورځولې. پوپکو پر ټلګرام چینل لیکلی چې دغه برید په تراس کې چې 15 ساعته دوام وکړ د ویشتل شوی یو بي پيلوټ الوتکو ټوټې د پلازمینه دنسنینسکی پر سیمې راپریوتی خو ځاني او مالزیانونه نه دی پیښ کړی. د اوکران هوایی ځواکونو هم درنګ ویلي و چې د روسي شمیر بي پيلوټ الوتکې په جرنهیف، پولاتوا، چرکاسی، سومی او وینستیاکا کې هم راغورځول شوی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. دا کونر او ننګرهار په شمول ولسوالیو کې نه خطر باندې دي.
وسوم جنگ شتا تلفات هم دو طرفي دا کیږي دي خو هم تیر ورځم یو دوه میدان نه ورول شو.
په عربي متحده امارات کې د کرکټ شلوریز نړیوال جام پیل شو. او د ماسکو فارمټ شپږمې مشورتي ناستې ته څومره خوشبيني شته.
تړډي راه د پوري زما فکر باندې د افغانستان د بلد لپاره ډیر د سي ارمغان او د ډیر خوش خبر پکې نشته.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي راډیو سره اوسئ.
تړډي شي بي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د کونړونو غرهار په شمیر ولسوالۍ کې لته ورسو ورځو رئیس په وقفه ډول د طالبو پاکستاني ځواکونو تربځه خطر روان دي. د کونړ د خاص کونړ او د ننګرهار د ګوښ ولسوالۍ شمیر سدونکو ازادي رادیو ته ویل چې د دوه خطو لامل ځین ولسی وګړي د خپل مينو پر خدو ته هم اړ شو دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت او هم د پاکستان حکومت او پاکستاني چارواکو تر اوسه پر سي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. نور چې زیات پر راپور کې
د کونړ او ننګرهار په دوه ولسوالیو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وسلوالو نښتو دوام. د کونړ د خاص کونړ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ولسوالۍ په شالی دره کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي صبغت الله سمسور د پنجشنبې په ورځ غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل
جنگ روان دی، یو ګولۍ را لویږي، ځاني تلفات نشته خو مالی د کورونو ایشتلې دي. ورته دلته خو کورونه په ګډ تعداد راکته شوي دي، سیو چې زیات خلک راغلي دي، نور ښځې او ماشومان ټول راکته شوي دي لاندې.
موړه وای چې د پاکستانی ځواکونو د توپونو مرمۍ د زیات شمیر ولسی وګړو په کورونو لګیدلی او ګڼ مالی زیانونه یې اړولې دي. خو دی وایي تر اوسه ولسی مرګ ژوبل نه ده اوښتي. دی دا هم وایي چې په شالی دره کې د دغه نښتې له امله له تیرو درې ورځو راهیسې په ځنګله کې اور هم لګیدلی چې د پراخېدو په حال کې دی. تر اوسه د دغه نښتې د رامنځته کېدو لامل نه دی معلوم. د کونړ سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د ننګرهار له ګوشتي ولسوالۍ نه راپورونه وایي چې د دې ولسوالۍ په انارګي او ګوسړۍ سیمو کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته په وخت پی ډول لا هم روانه ده. د سیم یو اوسیدونکي بلال خان ازادي راډیو ته وویل
زی خلکو کډوال شوی دی لاندې آباد ترکت شوی دا غا خلک خو غریز علاقې زمون کړي تر کډوال شوی راغلي وسوم جنگ شتا تلفات هم دو طرفي دا حقيقي دي خو هم 13 ورځې مې دوه پیدا نوړل شوی خلک چې زی خلکو هغه ټوله کړه کړه دا غي زخه روان دي وسوم شهر روان دي.
خو د دې ولسوالۍ یو قومي مشر چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي له تیرو نه ورځو راهیسې پیل شوې دا نښته چې په وخت پی ډول روانه وه د چهارشنبې په ماښام قراره شوې خو د بیا پیل ویره شته. سرچینې دا هم وویل چې د جګړې له امله د انارګي الاخیل لکړۍ شیدکۍ وچتل سلاله توکاڼي کرونده او ګټو کلیو اوسیدونکو نورو سیمو ته کډه شوي دي. د سیمه ییزو سرچینو په حواله د نښتې په سیمه کې د طالبانو له لورې د سړک د جوړېدو او د غراز د افغانستان اړخ ته د پاکستان د غورځېدلي ټانک په سر رامنځته شوي. یوې بلې ولسی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په نښته کې له درنو او سپکو وسلو نه استفاده شوې چې له امله یې د ولسي وګړو لسګونه کورونه زیانمن شوي. دغه سرچینې ادعا وکړه چې په دې نښته کې درې طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي خو پاکستاني اړخ ته د وختي مرګ ژوبلې په اړه یې معلومات نه لرل. په کونړ او ننګرهار کې د پاکستاني او طالب ځواکونو د نښتو په اړه د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. یادونه ده چې په وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وسلوالې نښتې زیاتې شوې دي. له دې وړاندې په خوست، پکتیا او تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې چې له امله یې ولسي مرګ ژوبله هم اوښتې. دا په داسې حال کې ده چې له سیاسي اړخه هم د کابل او اسلام آباد اړیکې چندان ښې نه دي. دواړه هیوادونه یو بل تورنوي چې د دوی وسلوالو مخالفینو ته یې ځای ورکړی. اسلام آباد کابل د ټی ټی بی یا پاکستانی طالبانو د تحریک په ملاتړ تورنوي خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ویلي چې د داعش خراسان څنګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې مرکزونه لري خو دواړو لوریو په یو بل پوري شوي تورونه رد کړي دي.
د کونړ او ننګرهار په شمیر ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفه ډول د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلي اسماعیل غرني څخه وپوښتل چې د دې جګړو موخې څه دي.
یقینا لکه څنګه چې تاسو ویلې په خوشنۍ سره باید وایم چې دا نښتې او جګړې په خاص توګه د طالبانو د حکومت وروسته دلته اولته چې پیښیږي د دواړو خواوو د پوستو او سربازانو ترمنځ ممکن سرحدی جګړه او نخته وی خو د دوړو خو د مشرانو ترمیس دا جګړه راته نمایشي او سرګری جګړه ښکاری. زه د اپراتیفي افسر په توګه ډیر زیات اندېښمنم چې د دې نخته تر شابه کومه پټه مزهکه لوبا یا ماملا وی. خوښینه يم چې د دوړو خو ځنې سربازان خپل ژوند لاس ورکړي. زه ډارېږم چې طالبانو د خپل حاکمیت د مخه کما ژمنه نه کړی او د دې ژمنو د تطبیق لپاره کله کله دغه نخته تر سره کیږي. یو قسمت به دی وړاندې زی بیا به جنگ دریږي ولی همدغه شان چې د طالبانو ټول کړه وړه په مرموز ډول روان دي، مخفي روان دي، ول سره هیڅ نشری کیږي دا به هم همدغه شکل وي. جګړه وشوه اما جګړه ولی
بله بله خو غرنه سه پمدغه جګړو کې څومره بیا ولسی وګړي زیانمن کیږي. زکال تا غوی خپل کورونه وتلی دی، غوی به سرپناه شوی دی، غوی په کې خپل د کورنۍ غړي له لاس ورکی دلته سره دی چې سرتیری خپل ژوند له لاس ورکی څومره ولسی وګړي قرباني کیږي.
کاملا ما خو تاسو ته ویل دا جمهوریت کې بدبختانه همدغه لوبه وه او کوم پاکستان استبلیشمنت اوس په یو ډېر بد حالت کې دی. یو خو ټي ټي پی ده بلخوا د بلوڅ ازادي غوښتونکي ځواک دی او دې خواته بیا پښتون ژغورنې غورځنګ پراخې غونډې دي چې د 18 اکتوبر په درشل کې نیول کیږي. دوی اوس ډېر په بد حالت کې دي، یعنی اصلا کسړی ورته وایي د یو دولت په شکل نه بلکې د یو تورخګر دالی په شکل. تاسو اوس وګورئ دا د جمهوریت نومي جمهوریت دی ولی دغه پرونو نن په پښتون ژغورنې باندې دوی سهل شروع کړ په خپل پیښور شاوخوا کې. بینان دغه ما د پرم د اندېښنې وړ دی، د ټولو افغانانو د پرم د اندېښنې وړ دی، هر خصوصا سرحدي نښتې دا د ولس حق دی چې دولت باید د دې په وړاندې وضاحت ورکړي چې ولې دا جنگ وشو. دا خو تنه په دغه ساحه کې نه دی، په دغه کرخه باندې هر وخت نا وخت نښتې دي. یو شمېر ځوانان د لاس خپل ژوند د لاسه ورکوي، هلته مشت قومونه ولسونه خپل هر څه د لاسه ورکوي، نه تنها دا چې خپل ژوند د لاسه ورکوي، خپل کور او کرونده او باغ منطقې د لاسه ورکوي.
اوس غرنۍ صاحب که جګړې په دغه شکل دوام ومومي، فکر کوي چورته د حل لاره پیدا کېدلی شي؟ که د حل لاره ورته پیدا کېږي، ولې له ډېلو وخت را په دې خواته دغه جګړې ته دوام لري او بالاخره ورته د حل لاره نه پیدا کېږي؟ کله په یو ولایت کې، کله په بل ولایت کې په دغه کرخو باندې جنګ کېږي. مسؤلیتونه به د حکومتونو څه کېږي په دغه برخه کې چې باید ورته د حل لاره پیدا کړي؟
کله چې یو دولت قانوني دولت نه وي، یو دولت مشروع دولت نه وي، یو دولت خپل ولس ته د په اصطلاح د گزارش ورکوونکي نه اوسي، هغه دغه بدبختي دغه ناندري دغه مشکلات باید وي. اما کچېر مشروع حکومت وي، د کول شي چې هغه اړوند حکومت سره خبرې وکړي او دا مشکل د خبرو اترو لارې حل کړي او ولس ته وضاحت ورکړي. تاسو سپېږی د مغه ورځ نه کله چې ځمکني جګړې کیږي، حتی هوایی بمبارونه کیږي. دغه پرون په پروان کې بی پلوټ الوتکو غزمې کړې دي، نو د دې په ارتباط باندې طالب مړوستر کو باندې ناس دی، هیڅ نو وضاحت نشي ورکولای. نو اوس د دې په خاطر باندې ما تاسو ته ویل چې خدای مکړه کما کرغېنه ناجمنه د دوی له خانې شوې چې تاسو راځي وړاندې راځي، یو کیلومتر دوه کیلومتر به وړاندې شي، بیا به جنگ بند شي، هغه ته به توقف وکړي، بیا به همداسې وړاندې راځي. نو په دې ارتباط باندې زما هیله د افغانانو څخه دا ده چې په دې ارتباط باندې چوپه خوله پاتې نه شي. دا ډېره مهمه موضوع ده، ډېره خطرناکه موضوع ده. نه تنها دا چې موږ ولس بازار بازان خپل ژوند د لاسه ورکوي، ولسونه مخکې کوي، حتی زموږ ارضي تمامیت ګواښل کیږي، زموږ سرحدات تر ګواښ لاندې کیږي. نو په دې خاطر باندې دا ډېره جدي موضوع ده، دا عادي موضوع نه دی. همدغسې چې په ډېرو موضوعاتو کې طالبانو خپل سترګې مړې اچي او هیڅ نوه ځواب نه ورکوي، په دې ارتباط هم هیڅ نوه ځواب نه ورکوي.
د چهارشنبې کې ښاغلی اسماعیل غرنۍ و چې موږ سره خبرې وکړې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د خزو د قونو یو شمیر افغان فعالان اندېښنې ښیي او وایي د سیمې ودونه باید د طالبان حکومت سره د تعامل پر دوی فشارونه زیات کړي. دوی انتقاد کوي، وایي چې په داسې حال کې چې څه باندې شلې ودونه غواړي د بشري قونو د نقص له کبله د طالبانو پر وړاندې عملي اقدام وکړي، د سیمې ودونه له طالبانو سره د تعامل مسله مطرح کوي. ټاکل شوی ده چې د مسکو فارمټ شپږمه مشورتي ناسبه سبا جمعه د اکتوبر په څلورمه پیل شي. نور جزئیات پر راپور کې.
روس سره هغه چې د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویل چې مسکو فارمټ ناشته کې بالا طالبانو سره د تعامل پر زیاتوالي تمرکز وشي. د خزو د حقوقو یو شمیر افغان فعالان له دې ډلې فاطمه اعتمادي وای په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته پام باید له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل ونه شي.
بیش از 20 کشور میخوای طالبان را به محاکمه بکشانه، اما
په داسې حال کې چې څه باندې شل هیوادونه غواړي چې طالبان د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي، خو د سیمې او ګاونډي هیوادونه راځي او د طالبانو د رسمیت او تعامل خبره مطرح کوي. که څه هم کله ناکله داسې مطرح کیږي چې له دوی سره باید تعامل مشروط وي، خو دغه ډله هیڅ شرطه پابنده نه ده او باید یوه ترهګره ډله په مشروط او یا غیر مشروط ډول په رسمیت ونه پیژندل شي.
طالبانو په افغانستان کې د انجونو او خزو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون چهارشنبه د اکتوبر 2مه یوې خبري غونډې ته ویلي چې د مسکو فارمټ ناسته کې بعد افغان سولې د بهیر ترڅنګ په سیاسي، اقتصادي، د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخو کې د کابل او سیمې د حکومتونو ترمنځ د عملی تعامل زیاتوالی د غونډې لومړی توب وي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان له دې ډلې انتظار خادم وایي روسان او طالبان هڅه کوي چې د مسکو فارمټ له ناستې سیاسي ګټه پورته کړي او دی د افغان ولس لپاره د یادې ناستې د پایلو په اړه دومره خوشبینه نه دی.
تر ډیر حده پورې زما فکر باندې د افغانستان د ملت لپاره ډیر داسې ارمغان او داسې ډیر خوشخبري پکې نشته دی. دا د حکومت مسله ده او روسان د خپل امنیت په خاطر باندې او ثبات په خاطر باندې او طالبان به د خپل مشروعیت په خاطر باندې دې غونډې لپاره خوشاله وي.
ټاکل شوی د مسکو فارمټ ناست سبا جمعه د اکتوبر 4مه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په پرانستون کې وینا پیل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امیر خان متقی په یاد غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی او هلته به له غونډې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې اترې ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په یاد ناسته کې بعد پاکستان، ایران، هند، چین، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغیزستان د استازو سربیره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی هم ګډون وکړي.
له لسې ودونو د ښځو ترمنځ نن په عربي متحده اماراتو کې د کرکټ شلوریز نړیوال جام پیل شو. د دې جام د پیل سیالي د بنګلاديش او سکاټلند ترمنځ روانه ده. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په لومړي ځلې د ښځو په نړیوال جام کې د هر نارینه همره امتیاز ټاکلی دی. بشپړ جزئیات په راپور کې.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمنځ د شلوریز نړیوال جام نه هم پړاو نن پنځشنبه د اکتوبر په 3مه نیټه پیل شو. د غسیالۍ شې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي، دوبۍ او شارجه ښارونو کې ترسره کیږي. لس لوبډلې پکې ګډون لري چې په دوو ګروپونو سره ویشل شوې دي. د پیل سیالي د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ ده چې د کابل پر وخت مازیګر 2:30 بجې پیل شوې ده. د غراس په دې ورځ دویمه سیالي د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ماښام پیلېږي. د یاد نړیوال جام په ای ګروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا یو ځای دي. په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، انګلستان، سکاټلند، سویلي افریقا او ویست انډیز لوبډلې یو ځای شوې دي. په دې نړیوال جام کې د سریلانکا لوبډل مشر چمیرا اټوپټو چې تر دې دمه یې د آی سی سی په ټولو شلوریزو نړیوالو جامونو کې برخه اخیستې ده وایي
ما په لومړي ځل د 2009 کال په شلوریز نړیوال جام کې ګډون وکړ. دا زما لومړنۍ نړیواله لوبه هم وه. 15 کاله تیر شول خو موږ لا هم هیڅ نړیوال جام نه دی ګټلی. دا بیخي صحیح وخت دی چې د جام وګټو.
د غراز د ویست انډیز لوبغاړي سټیفینا ټایلر هم تر دې دمه په ټولو شلوریزو نړیوالو جامونو کې د خپل هیواد استازولي کړې ده. هغه وړاندې وویل
زه حیرانه شوم چې راته وویل شول دا نهم ځل لپاره به په شلوریز نړیوال جام کې ولوبېږم. ما باور نه کوه. راته وویل شول چې په اول ځل په 2009 نړیوال جام کې ولوبېدې. بیا مې د خپلو ګوتو شمېر پیل کړ او حیرانه شوم.
د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په لومړي ځل به په دې شلوریز نړیوال جام کې ګټونکي او دویم مقام لرونکي لوبډلې ته د نارینه عمر پیسې ورکړل شي. د دې شلوریز نړیوال جام لپاره په ټولي زتوګه 1,905,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي دي چې په بیلابیلو کټګوریو به په لوبډلو وویشل شي. د راپورونو پر اساس نړیوال جام ګټونکي لوبډلې ته به 2.4 میلیونه او دویم مقام ګټونکي لوبډلې ته به 1.1 میلیونه امریکایي ډالر ورکړل شي. د ویلو د چتر دې د مد استرالیا هیواد شپږ ځله د خزو شلوریز نړیوال جام پیلو به ګټلې دي او سګنې پیلو به تر 22 سیالۍ وروسته د اکتوبر په 6مه نیټه په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
ای اسرائیل د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکزی برخه کې بریدونه ته دوام ورکړه. ایران خبردار ورکړي چې ک اسرائیل د دیواد پر ضد خچ اخیستونکو اقدام ته مخه کړي لپاره خبرېدون سره به مخ شي. د راپورونو له مخې د سوریې په پلازمینې دمشق کې د اسرائیل پیو برید کې د ازبلا ډلې د پخوانی مشر حسن نصر الله زوم له درو نورو کسانو سره وژل شوی دی. نور جزئیات په راپور کې ورو.
د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل په هوایی برید کې لکتر لږ شپږ کسان وژل شوي دي. دا له 2000 میلادي کال راهیسې د بیروت په مرکزی برخه د اسرائیل لومړی برید دی چې کوي. اسرائیل پر بیروت دا برید دقیق عملیات بللی، خو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې په دغه برید کې د لبنان پارلمان ته نږدې د بیروت په باشوره سیمه کې د اپارتمانونو یوه ودانۍ په نښه شوې وه. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په دغه برید کې د دریو سختو ټپیانو له مړه کېدو وروسته د وژل شوو کسانو شمېر شپږو ته رسېدلی. په دغه برید کې 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د لبنان امنیتي سرچینو همدارنګ ویلي چې اسرائیل په یوه بل برید کې د بیروت په جنوبي څنډه الزاهیه سیمه کې چې تېره اونۍ د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله په یوه برید کې ووژل شو په نښه کړې وه. د دغه برید په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري. په عین حال کې په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډله چې په سیمه کې جګړه څاري ویلي چې د ایران له ملاتړ د برخمنې حزب الله د پخواني مشر حسن نصر الله زوم حسن جعفر القصیر له دریو نورو کسانو سره د سوریې په پلازمینه دمشق کې د اسرائیل په یوه برید کې وژل شوی دی. اسرائیل په بیروت کې دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د لبنان په جنوب کې چې پلي ځواکونه د وړاندې تګ هڅه کوي، 8 اسرائیلي سرتېري ووژل شول. دا له تېرې اونۍ راهیسې چې اسرائیل پر لبنان ځمکني عملیات پیل کړي دي. اسرائیل د پوځ لپاره یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وه. په عین حال کې د ایران د پوځ مشر جنرال محمد باقری پرون چهارشنبه وویل چې د تهران له لورې په توغول شوو توغندیو کې د اسرائیل محدود پوځي هدفونه په نښه شوي وو، خو ټینګار یې وکړ چې که اسرائیل غچ اخیستونکی اقدام وکړي نو د ایران له پراخو بریدونو سره به مخشي. د هغه په خبره که صهیونیستي رژیم کنټرول نشي او د ایران پر ضد اقدام وکړي نو دوی به ټول بنسټیز تاسیسات په نښه کړي. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک وویل چې پر اسرائیل توغندویز برید د دې لپاره وکړ چې د اسرائیل لخوا د حزب الله د مشر حسن نصر الله د وژل کېدو غچ واخلي. د اسرائیل پوځ وویل چې د اسرائیل په مرکزي او جنوبي برخو د ایران له لورې د توغول شوو شاوخوا 180 توغندیو اکثره د هوایي مدافع ځواکونو لخوا شنډ کړی شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د ایران بریدونو ته به ځواب ورکړي. هغه دا د ایران یوه لویه تېروتنه وبلله او وویل چې تاوان به ورکوي. د هغه له دې څرګندونو او په لبنان کې د جګړې له تیزېدو سره ټولې سیمې ته د شخړو د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ اسیا د لارو د تړل کېدو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیسي مرسیل شیر محمد عباس ستانګزي په لوګر کې د وی غونډې پر مهال په افغانستان کې د تازه میوه او ترکاروي د فصل را رسیدو سره سم پاکستان ته د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه خوده نوې دي چې د مسلې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. شمیر باړوال او بزګران هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ساکلې د میوه د خرڅلاو لپاره په کور دننه بازار نشته او د صادراتو په برخه کې میلیونونه افغانۍ تاوان کړی دی. تفصیل پر راپور کې
د افغانستان د کرنیزو توکو پر وړاندې د پاکستان د سوداګریزو لارو له تړل کېدو سره هممهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستونزې ته په اشاره سره خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر وړاندې به د منځنۍ آسیا هیوادونو لارې وتړي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 2مه په لوګر کې ویناست ته ویلي چې د افغانستان د کرنیزو توکو د فصل رسیدو سره هممهاله د پاکستان له لوري له ستونزو سره مخامخ کیږي. ستانګزی په دغه ناسته کې له پاکستان وغوښتل چې د میوه او سبزیو د فصل رسیدو سره خپل سوداګریزې لارې د افغانستان د زراعتي توکو پر وړاندې ونتړي. سو افغان سوداګر د پاکستان خلکو او له هغه ځایه هند او نورو هیوادونو ته خپل توکي ولېږدوي. هغه زیاته کړه چې د لارو تړل د دواړو خواوو په زیان دي، خو که بیا هم دوام کوي نو دوی به د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ آسیا لارې وتړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر بزګرانو، بڼوالو او سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په کور دننه د کرنیزو توکو د بازارونو د نه موجودیت او صادراتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کندهار ولایت یو بڼوال ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې دننه خو پروشات وو، خو قیمت یې نه درلوده، خو خارج کې موږ صادرات نه درلوده، ټوله پر خپل ملک باندې متکی وو چې ټوله په افغانستان کې دا مصرف شي. د افغانستان ولس خپل اقتصادي وضع د سم نه ده، نو په دې کې په کم قیمت باندې به انګور زموږ سره رانیسي او په کم قیمت به انار رانیسي. ټول زمیندارانو چې په کم په باغو باندې مصارف کړي دي هغه مصرف یې هم نه دی جوړ کړی.
افغان سوداګر محمد رفیع هم وایي سږکال چې کوم انګور غوښتل پاکستان ته صادر کړي په کانټینرونو کې لمنځه لاړل.
مشکلات ډیر دي او موږ انګور صادرات لرو. غلام خان لاره بنده ده، تورخم لاره بنده ده، څلوېښت پنځه څلوېښت شپې وشه ډېر مشکلات سره موږ مخ یو. مالونه هم ډېر بسته بسته کانټینر میسته وغورځولې، مالونه هم خراب شول، ملیونونه پیسې افغانانو تاجرانو ته تاوان ورسېدو.
د افغانستان د مالدارۍ او زراعتي تولیداتو د خونې مسؤلین هم د بزګرانو او بڼوالو ستونزې مني. د دغې خونې اجرایوي مشر محمد وسیم صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امسال خوشبختانه بسیار حاصلات فراوان داریم. به اثر
دنی که مرغ سا کال ښه حاصلات لرو، خو څو ځله د بندرونو تړل کېدو او د ګاونډیو هیوادونو له لورې د ګمرکي تعرفو لوړوالي د کرنې سکتور ته لوی تاوان ورساوه او زموږ بزګران او بڼوالي زیانمن کړل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان لیکوزی هم د میزان د میاشتې په درېمه ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم او انګور اډې د لارې د خلاصون لپاره هڅو نتیجه ورنکړه او سوداګرو ته میلیونونه ډالره تاوان اوښتی دی. د تورخم پیښور لار د بیګاړي په سیمه کې شاوخوا وونه وړاندې د خلکو د احتجاج له کبله تړل شوی چې د سوداګرو په خبره لا هم نه ده خلاصه شوې. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د کرنې او مالدارۍ سرپرست عطاالله عمری د چهارشنبه په ورځ د تازه میوو له سوداګرو بڼوالو او بزګرانو سره په کتنه کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان سره په خبرو بوخت دي چې د تازه میوو په فصل کې ځانګړي بازارونه ولري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په روان زیږدیز کال کې په پاکستان کې سبند شپږ زره افغان کډوال نیول شوی دی. یا سازمان په خپل راپور کې ویلي دي چې په روان کال کې تر 5400 زیات افغان کډوال له دې هېواد ایستل شوي هم دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو بیا هم پاکستاني پولیسو لخوا نیول کېږي. نور جزئیات د سړک کاکړ په راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار وایي د 2023 کال لپاره رئیس په پاکستان کې می شاوخوا شپږ زره څلور نوي افغان کډوال نیول شوی یا توقیف شوی دي. یا سازمان په خپل راپور کې چې تازه خپور شوی ویلي یوازې په سپتمبر میاشت کې د شپږ سو دېرش زیات افغان کډوال نیول شوی دي. د یونیسیار په راپور کې راغلي چې تر 5400 زیات افغان کډوال په روان زیږدیز کال کې له پاکستانه ایستل شوي هم دي. د دې راپور له مخې په 2023 کال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو تر ټولو لوړه شمېره په مئی میاشت کې ده چې 1300 ته رسیږي او په سپتمبر کې بیا شاوخوا 600 افغان کډوال له دې هېواد ایستل شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او توقیف په دې هېواد کې د بې اسناده کډوالو په وړاندې د عملیاتو یوه برخه ده. په دې هېواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وي سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو له دوی څخه د خیبر پښتونخوا ایالت د پېښور ښار اوسېدونکی مهدي ازادي راډیو ته وویل:
همیا هفته پیش بازداشت شدم، تقریبا دو ساعت الا سه ساعت
یو نه مخ کی ونی ول شوم. دو درې ساعت پولیسو سره وم، تومره چې می هڅه وکړه زه خوشی نه کړم. ما خپل ویزه او خود پاسپورت می ورته و خود خوشی نه کړم. بیا ایرانه پیسې وغوښتي، اول یې شل زره وغوښتي خو ما ویل ما سره شل زره نشته، لس زره می د کور د خرڅ لپاره اخیستی وی، هغه ایرانه واخیستی زه خوشی کړم.
خارې خانه بګرم همو ته هزار گرفت مری راه.
یو بل افغان کډوال محمد اکمل چې په اسلام آباد کې اوسېږي او امریکا هیواد ته د بیا میشتیدنې کیس لري، ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې درې ځلې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی دی.
له بده مرغه باید وایم چې په روان کال کې زه درې ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوم په مختلفو ساحو کې. هغه سندونه چې ما سره دي، مثلا زه د یونیسیار ثبت راجستر هم یم او د امریکا د سفارت د خوانه ماته یو خوندیتوب لیک هم راغلی. دا دوه سندونه چې ما دوی ته ښودلې دي، دوی هیڅ ډول ارزښت نه دی ورکړی او دوی یو مقدار پیسې دي هغه اخیستي دي او بیا یې زه کوشش کړی یم او په دې تهدید کړی یم که بل ځل دوی سره مخ شم ما به ډاریک افغانستان ته ولیږي.
د یونی یونیسیار د راپورونو له مخې د پاکستان دولت د 2023 کال د اکتوبر په 3مه نیټه د 1 میلیون څخه زیاتو بې اسناده کډوالو د بیرته ستنولو پلان تصویب کړ چې ډیری یې افغانان دي. د 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې تر 3300 ډیر افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس نن د اکتوبر په 3مه نیټه راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ د قندهار، ننګرهار، نیمروز او هرات له لارو له پاکستان او ایرانه 299 کورنۍ بیرته خپل هیواد ته راستنې شوې دي. د 2023 کال د اګست له 15مې نیټې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په خبره د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول چې اوس د نیونې، ځورونې او شړل کېدو په ګډون له ډول ډول ستونزو سره مخ دي.